کړی وي، موږ دلته د برمکیانو په حق وویل دا چې د دوی دوره څه وخت پیلېږي، کوم کسان د دغه اصلا خپله برمکیان څوک دي، بیا په دغه دوره کې کوم کسان ډېر ستر شخصیتونه دي، څه ډول واک ته رسېږي او کوم کارونه کوي، په دې هکله هم تاسې معلومات ولیکئ، درست سره پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او درې سره پوښتنې په ښه شکل سره زده کړئ، تر څو په راتلونکي زموږ راتلونکي درسونه هم د همدغه لوستنو سره تړاو لري. نو که چېرې ستاسې دغه لوست په مکمل شکل سره نه وي زده، نو راتلونکي درس به تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي وي. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې خپلې کورنۍ دندې په ښه شکل سره اجرا کړئ او لوست هم زده کړئ، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوي او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسې ټول په مهربانه او لوی رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د بسم الله الرحمن الرحیم، د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه، سلامونه ونی کی هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله د چیرو غو جوړو سی وخت مو تر دې مخاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون درېم لوست شرح لاس وایم. هیله د چین نور سره هم د لوست راخره نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. د نن زده کوونکو نن مو موضوع د شاه شجاع د لمړي ځل واکمنۍ په حق لده، د دې ترڅنګ د شاه محمود او د دویم ځل واکمنۍ او د نورو واکمنۍ په حق لبه مو تاسو نن په همدې لوست کې معلومات لسته راوړو. لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ په حق لده، دا چې شاه شجاع څه ډول واک ته رسیږي. کله چې شاه محمود په لاس باندې شاه زمان ړندیږي او دغه کار د خلکو د زړه د بدوالي لامل کیږي، دا چې خلک د شاه زمان شاه محمود څخه زړه بد کی او د شاه شجاع لپاره دغه کار د فعالیتونو لپاره لار خلاصوي. همدغه دی چې دی بیا د کابل د خلکو په بلانه باندې پلازمینه ته راځي او د هیواد چارې په خپل لاس کې نیسي. د کوم ځای چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو څخه ډیر پتنګ راغلي و، دوی د هیواد د امنیت غوښتونکي و. نو شاه شجاع هم د دې لپاره چې د خلکو دغه هیله ورپوره کړي، دی په ځینو کارونو باندې لاس پورې کوي، ځینې کارونه کوي، مثلا هغه خپل ورور شاه زمان خوشی کوي او خپل د ورور مخالفین چې و هغه یو ځپل او د هغه له ډلې څخه یو هم عاشق شلواري و، چې موږ په تیر لوستونکو کې ویلو شاه زمان چې هغه د شاه شجاع ورور و، د عاشق شلواري لخوا هغه ړندیږي. بیا کله چې دغه شاه شجاع واک ته رسیږي، نو خپل ورور شاه زمان د بند خلاصوي او خپل ورور مخالفین ځپي او هغه کس چې د شاه زمان یې ړند کړی و عاشق شلواري هغه هم په دار باندې زړوي، چې دا ځینې کارونه و چې شاه شجاع سر ته رسوي. هغه د بارکزی په وړونو په پخلا کېدو باندې هم لاس پوري کوي او د دې ترڅنګ د اړیکو ټینګولو لپاره د دوست محمد خان خور ځان ته واده کوي او وزیر فتح خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکوي تر څو د هیواد اداري چارې د په غاړه وي. خو بیا هم دغه کار ډیر دوام نه کوي. وزیر فتح خان د شاه شجاع پر ضد باندې د هیواد په مختلفو سیمو کې په لمسون باندې لاس پوري کوي، خو دغه کار چې ده و هغه کومه خاصه ګټه نه درلوده، د دپاره او کومه ګټوره پایله یې نه درلوده. شاه شجاع خپل واکمنۍ ته دوام ورکړ، خو په پای کې بیا هغه مهال چې شاه شجاع په کشمیر او پېښور کې وو، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ باندې د بند ځان خلاصوي او د بند تښتي، د شاه شجاع پر ضد باندې ځواکونه راټولوي او په پای کې شاه شجاع ته په ګندومک کې ماته ورکوي، چې په دې دوه سره شاه محمود د دویم ځل لپاره پر تخت باندې کښیني او خپل شاه شجاع چې و هغه یو فرهنګي سړی و، د دې ترڅنګ د دري ژبې شاعر هم و چې شیرونه هم ویل. د کلام بیلګه په یو څلوریزه کې هم لیدل کیږي چې د هغه یو څلوریزه په دې ډول و: مرغ دلم به یاد وطن گریه می کند، این بلبل از فراق چمن گریه می کند، تا دل سفر گزید به چین دو زلف او، غربت کشیده بحر وطن گریه می کند. دا د شاه شجاع د دری ژبې یو څلوریزه و چې دا ویلی و. نو په همدې ډول سره د کته هم یو فرهنګي او د دري ژبې شاعر وو، د خلکو لپاره زیات خدمتونه وکړه. خو د شاه محمود په واسطه باندې د په ګندومکې ماته خوري او بیا هم شاه محمود د دویم ځل لپاره واک ته رسیږي. رزو وایي چې شاه محمود د دویمې دورې واکمني څه ډول وه. دا چې د دویم ځل لپاره دوی واک ته رسېږي، شاه محمود په دې باندې بریالی کېږي چې د وزیر فتح خان په کومک سره د دویم ځل لپاره د هیواد د واک چارې په لاس کې ونیسي. وزیر فتح خان هم د دغه شاه محمود د اعتماد څخه ګټه اخلي او د خپل واک د ټینګوالي لپاره بیا د وړنو ترمنځ په فعالیتونو د ولایتونو په ویش باندې لاس پورې کوي، چې دغه کار بیا د شاه محمود د زوی د کامران د ناخوښۍ لامل وګرځېد. شاه شجاع د هیواد په ختیځو پولو کې ډېر زیات نفوذ درلودی، خورا ځواک یې درلودی. د سدوزي او بارکزي ترمنځ سیاسي کشالي، همدارنګه قدرت ته د رسېدو څخه پرته نور ټولنیزې مسالې هم وې چې دا خبرې د شاه محمود د اندېښنې لامل ګرځېدلې وې. او د بیا خپل زوی کامران هرات ته ولېږي او نوموړی بیا په هرات کې د وزیر فتح خان د وړونو پر ضد باندې په غږ اخیستلو باندې لاس پورې کوي، چې دا کار په ټول هیواد کې د هرات څخه تر کشمیر پورې د تاوتریخوالي لامل وګرځېدی. او د دغې بلوا د مهمو محرکینو عواملونو څخه یو هم دوست محمد خان. نوموړی بیا د کشمیر څخه کابل ته راغلی او د کابل په ښار کې شاه محمود د غزنی په لور باندې شاتک تاړ کړ. شاه محمود دې ته مجبور کړ چې د شاتک وکړي د غزنی خواته، چې د دې پیښو سره سم د وزیر فتح خان د وړونو لخوا د مرګ د غچ اخیستلو په موخه باندې تاوتریخوالی زیاتیږي او د شاه محمود د ماتې لامل ګرځي، چې په دې سره د شاه محمود د واکمنۍ دویمه دوره په 1318 زیږدیز کال کې پای ته رسیږي او د واکمنۍ نوره ختمیږي. ورپسې امیر دوست محمد خان د لومړي ځل لپاره واکمني ده، چې وزیر محمد خان سره ول وخت رسیږي. ورسته له دې چې دوست محمد خان په تدریجي ډول سره خپل موقعیت په کابل کې ټینګ کړ او کابل ته ورسېدی، د پاچاهي او امارت شرایط یې ځان ته برابر کړ چې د پاچا سي او امارت چارې په لاس کې ونیسي، تر دې چې په بیا په 1315 زیږدیز کال کې د پر سر باندې د تاج ایښودلو مراسم په ډېر ساده توګه په کابل کې ترسره کیږي او نوموړی ته د امیرالمؤمنین لقب ورکول کیږي. په لومړی ګام کې د بیت اعتماد کسان د واک لري کوي او پر ځای خپل ځامن باندې ګماري. وروسته بیا د سکانو پر ضد باندې جګړې ته ځان چمتو کوي. د دې جګړې د ترسره کولو لپاره مخکې د سوداګرو، هټیوالو او نورو قشرونو څخه عانه راټوله کړې وه او د خپل خوشي 5000 پلي او 10000 سرتیری په 1315 کال کې د پېښور په لور باندې واستوه. سلطان محمد خان د 10000 باجوړي سرتیری په دلودلو سره د امیر د اردو یو برخه و او د دغه ځواکونو خوځېدو د رنجیت سنگ په ځواکونو کې ډېر لوی بیره پیدا کړې و. رنجیت سنگ بیا د ته حاضر سوچي د تازه د افغانانو سره روغه جوړه وکي او خپل یو پلاوي چې د هارلن په مشري باندې د امیر حضور ته واستوي. هارلن بیا دند درلوده چې په هر ډول سره وي د افغانانو په منځ کې یا په دغه افغاني لشکر کې دوی نفاق واچوي، چې بیا د نوموړي پلاوي تر هر څه دمخه د امیر ورور سلطان محمد خان ته پام سو. سلطان محمد خان بیا د پېښور د حکومت د وادي پور کول سره پر سکانو باندې د يرغل او جګړې څخه مخ وګرځوي او سردار سلطان محمد خان چې د لزر سرتیرو په ګډون د شپې د خو د امیر د لشکرو څخه ځان جلا کوي او د دشمن سره یو ځای سو، نو دغه کار امیر دوست محمد خان د وزارت په لیدو سره د مجبور ست شاتګ وکي او کابل ته راستون سي. بیا په 1318 زیږدیز کال کې د هند د نوي وایسرا په توګه د لرد اکلند د ټاکل کېدو څخه وروسته امیر دوست محمد خان د نوم باندې مکتوب ولیکه او په زمن کې د پېښور په مسالې باندې ټینګار وکړ. په دې لارې کې د انګریزانو دولت د مرستې غوښتونکي نوي وایسرا بیا د امیر د لیک په جواب کې ولیکل چې د برتانیې حکومت د دې هیله مند چې د افغان او سکه دولتونو د سولې لار خپل کړي او سوله وکړي. د ترمنځ د برتانیا د نورو هیوادونو په کورنی چارو کې لاسوهنه نه کوي او ترڅنګ یې د الکساندر برنس په مشرۍ باندې یو پلاوی د سوداګریزو مسایلو د سیړلو لپاره کابل ته ولېږه او امیر دوست محمد خان کابل ته د انګلیسي پلاوی پر اتګ باندې ډېر خوشاله سو او دې ته هیله مند و چې یو لړ مسلې د پېښور د مسلې په ګډون د خبرو له لارې حل کړي، خو د امیر د غوښتنو پر خلاف باندې د انګریزانو د پلاوی نه د پام وړ جواب د ترلاسه نه کوي. او د دې لپاره چې برتانیا د افغانستان په اړه د روسیې او ناپلیون د پالیسی او مخ څخه د پویره کې وو د افغانستان سره خپل مینه او شودله امیر دوست محمد خان د انګریزانو د دې سیاست سره چې پېښور او د پېښور او د رنجیت سنگ د ځواکونو څخه تش سي د هوکړه وکړه خو انګریزانو افغانستان ته د روسي پلاوي درته بهانه وکړه او د امیر دوست محمد خان سره اړیکې پرې کړلې د شاه شجاع او همدارنګه د رنجیت سنگ سره خپل اړیکې ټینګې کړلې او شاه شجاع چې په لودیانه کې د انګریزانو تر سیوري لاندې ژوند کوي د انګریزانو سره اوسېده د هغو سره په خبرو اترو باندې بوخت سو او د انګریزانو د خپل يرغل مخکش وګرځول یعنی د خپل يرغل لپاره دی وکاروي او په 1903 زیږدیز کال کې زموږ پر خاوره باندې حمله وکړه د چې د افغانستان پر خاوره باندې حمله کوي نو راځو افغانستان د انګریزانو د لومړی يرغل په حق لوي د چې دوی د دوی يرغل یا د دوی حمله زموږ پر خاوره افغانستان باندې د لومړی ځل لپاره څه ډول و پر افغانستان د انګریزانو لومړی يرغل د تاریخ څخه د تاریخ د نظره د هند پر نیمه لوی وچ کې د سرو زرو تاج ساتنې مفکوره و دغه مفکوره د انګریزانو د سیاسي او همدارنګ د پوځي تکلارې اصلي او بنسټیزه مخه جوړوله یعنی د دوی هغه اصلي مفکوره اصلي مخه او اصلي هدف یې د سیاسي او پوځي تکلارې همدا و چې بیا انګریزان د خپل استعماري پلانونو د عملي کولو لپاره د یو بهانې په لټه کې و مکناتن د برتانوي هند استاذ په توګه د شاه شجاع او رنجیت سنگ سره اړیکه جوړ کړه خپل اړیکه ټینګ کړلې او د 1903 زیږدیز کال د جولای په 15مه د دوی ترمنځ د لاهور درې اړخیزه تړون لاسلیک شو چې په دغه تړون کې بیا مکناتن او همدارنګ رنجیت سنگ ډیر واک درلودي خو شاه شجاع د یو فراری سړی په توګه هغه بې واک وو او کوم خاص واک نه درلودي انګریزان د دې په بدل کې چې شاه شجاع د افغانستان پر تخت باندې کښېنوي هغه یې د سند په شاوخوا کې د افغاني خاورې د یوې برخې څخه لکه کشمیر پېښور درجات او خیبر چې د دوست محمد خان د واکمنۍ لاندې وې د رنجیت سنگ په ګټه باندې منصرف کړ او هم یې دا ورباندې ومنله چې د هیڅ دولت سره به د انګریزانو د دولت مخالف نه وي او سیاسي اړیکې د هیڅ دولت سره چې هغه د انګریزانو د دولت مخالف وي د هغو سره به کومه اړیکه نه ټینګوي او د هرات د خپلواکۍ چې د هغه د وراره په لاس کې وه هغه ومني او د هغه ځای په چارو کې به هیڅ لاسوهنه نه کوي د همدغه شرایطو او د همدغه تړونونو له مخه بیا انګلیسي ځواکونه د سرجان کینټر قومندانۍ لاندې چې د انګلیس ځانګړي استازي مکناتن وو او شاه شجاع هم ورسره وو د 1903 زیږدیز کال په فبروري کې د بلوچستان او بولن درې لارې پر کندهار باندې حمله وکړه او کندهاري اوړونو د روسیې د استازي د سخمرسته وغوښتل خو روسانو د هغو سره مرسته ونه کړه په همدغه لومړنۍ يرغل باندې د روسانو د دې کار له امله کنداري وډونه مایوس سول او بیل جګړې څخه د پښا سول ایران ته وتښتیدل شاه شجاع هم کابل ته رانوتی او په کندهار کې مکناتن د شاه شجاع سره یو بل تړون لاسلیک کړ او د هغه څخه ژمنه واخیستل چې په افغانستان کې باید انګریزان تلپات یو سي او د انګریزانو د تلپاتي ځواکونو او همدارنګ یو سیاسي استاذي ځای پر ځای کی د ژمنې ورڅخه واخستل او په دې ډول سره بیا دغه کوم تړون چې و هغه لاسلیک شو په دې ډول سره انګلیسي ځواکونه د شاه شجاع سره د غزنی لاري او کیپټن ویر د شاه شجاع د زوی شهزاده تیمور سره د خیبر درې او د جلال آباد لاري پر کابل باندې حمله وکړه د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو په دغه وخت کې امیر دوست محمد خان چې هغه د لویدیځ او ختیځ جبهو ترمنځ بند پاتې وو د جنگي تیاری هم نه درلودي نو د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو د مخه د تشتي او په بخارا کې نا اخلي چې په دې توګه سره دشمنان کابل ته ننوځي امیر دوست محمد خان هم په دې باندې نه توانیږي چې د روسیې څخه مرسته وغواړي نو دوی همال ته په بخارا کې انتظار باسي د همدغه عمل خپه او ناهیلي برت افغانستان ته راستنیږي ځان انګریزانو ته وسپره او هغوی بیا کلکتې ته واستوي نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي د راتلونکو درسونو کې بلدي موضوعاتو ادامه په راتلونکو درسونو کې وایي د چې په دې پسې نور څه پیښیږي او کوم واکمنان وخت رسیږي نو د نن ورځې پر همدې ځای درس پای ته رسو تر راتلونکو درس پورې تاسو پر یو مهربانه رب سپارم شو وخت ولري خدای مو ملسه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هېر مې ومنې درنو سکونکو هله دا چې روغ او جوړ اوسئ. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح لاست وایم چې موږ او تاسو نن خپل اتور لسم لوست پیلو او موضوع به هم د غذاګانو په حق ده. په دې لوست کې به د مختلفو غذاګانو اړوند معلومات لاسته راوړو. ورسته لدې چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او مسلمانانو په مدینه منوره کې ځای پر ځای شول او د لومړی اسلامي دولت په شهالت ټینګ کړل د اسلام دشمنانو هم مخامخ دشمنی شروع کړ چې بیا دغه په پایله کې دغه دشمنی په پایله کې د مسلمانانو او کفارو ترمنځ غزوې پیل شوې او مورخین هم درنګ سیرت کوون کې هر جګړه چې هغه د مسلمانانو او د کفارو ترمنځ شي بیا په هغه کې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ګډون کړی وو. هغه د غزوې په نامه یاد کړی دا او هر هغه جګړه چې هلته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم شتون یا ګډون نه درلودي هغه د سریه په نامه یاد کړی دا چې په مدینه منوره کې د اسلامي حکومت تاسیس هم کفار په عمومي توګه او همدارنګ د مشرکین په ځنګړي توګه مشرکین د ویرونکو حالت سره مخامخ کړل او د دې په لټه کې سول چې د هرې ممکنه لارې د مسلمانانو د پرمختګ مخه ونیسي او مسلمانان هم په دې باندې وپوهېدل چې کچېرې دوی جهاد و نه کړی نو د مات سره مخامخ کیږي. نو همدغه وخت کې دوی د الله جل جلاله په امر سره دفاعي تیاری نیسي یا دفاعي آمادګي نیسي او دوی په غذاګانو باندې پیل کوي چې د هغو د جملې څخه ځینې مهمې غذاګانې دا دي چې یوه د بدر غذا وه. دا غذا د هجرت په دویم کال کې د روژې د میاشتې په اولسم تاریخ باندې پیښه شوې وه او لابل همدا و چې مسلمانانو غوښتل د قریشو سوداګریز کاروان چې هغه د شام څخه د بکې په طرف باندې روان و هغه کاروان ونیسي او هغه کاروان ترلاسه کړي چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم په دغه وخت کې د جګړې یا د جنگ اراده نه درلوده. مګر د کاروان مشر ابو سفیان قریش ته پیغام واستوي چې د هغه کاروان د مسلمانانو د تعرض څخه وساتي. نو د دې عمله زرتنه قریش چې شپږ سوه تنه یې زغری په غاړه درلودې د سلاسونو سره چې سروی هم زری لباس درلود او یا هم اوښانو سره دې جګړې ته آماده سول او د مسلمانانو شمېر دیارلس تنو ته رسېدی چې زیاتره یې هم انصار و. دغه لشکر سره دوه یا درې اسونه او یا اوښان و او په نوبت سره مسلمانان ور باندې سپورېدل او کته هم لږ وخت وروسته د قریش او مشرکینو دا خبر ترلاسه کړي چې کاروان ژغورل سوی دی. خو سره له دې هم دوی جګړې ته مخه کړه او په ډېر غرور او تکبر سره یې وویل چې غواړو د مسلمانانو ته سزا ورکړو او هغوی ته ماته ورکړو او هغوی مغلوب کړو. همدغه دی چې بیا په دې ډول سره دا جګړه شروع کیږي او په دې غذا کې د ابوجهل او د ځینو نورو مشرکانو په ګډون سره د مشرکانو او یا تنه وژل کیږي او یا تنه نور هم اسیران کیږي چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر وکړي چې دغه وژل سوی شخص کړي او مدینې ته واستوي او د خپل یاران سره د اسیرانو د برخلیک په اړه باندې بیا مشوره وکړه. بل غذا هم د احد غذا ده چې د غذا د هجرت په دریم کال کې وسوه او قریش د بدر غذا د انتقام په هدف باندې درې زره تنه چې په زری جامو باندې سنبال و د دوه سو اسونو او درې زره اوښانو سره د جګړې دپاره آماده کړل او په مدینه کې د احد د غره په سیمه کې جګړې ته آماده سول. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم په دې وخت کې د جګړې دا نقشه داسې جوړه کړه چې د اسلامي لشکر شا د احد د غره طرف ته وي او مخې د دښمنانو طرف ته وي چې حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه ته هم دنده ورکړه چې د 500 تنو غشي وشتونکو سره دغه د غره له خوا څخه چې د جبل ورماره ما په نامه شهرت درلود د مسلمانانو ساتنه وکي او د بریالیتوب او یا هم د ماتې په وخت کې بیا دغه ځای پرې نږدې. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د سپاره قومندانی حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه ته او د پلی قومندانی حضرت حمزه رضی الله عنه ته وسپارل. یعنی هغه کسان چې هغه سپاره و د هغه قومندانی حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه ته او هغه کسان چې هغه پیاده و او په اسونو یا اوښانو باندې سپاره نه و هغه بیا حضرت حمزه رضی الله عنه ته وسپاري چې حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه هم هغه د بیرغچی په توګه وټاکه او جګړه شروع شوه چې بیا په پایله کې کفارو ته خوړه او دوی تیش ته ارسل. مسلمانان هم د غنیمتونو پر اغلولو باندې بوخت شو او د هات په غره کې د ځای پر ځای سو څخه هم زیاتره راغلل چې د غنیمو څخه دوی پاتې نسي او خالد چې هغه د احد غره خالی ولیدي نو په دې وخت کې د همدغه لارې څخه د خپلو سپاره جګیالیو سره راغلي. حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه د څو تنه نور چې ورسره پاتې و په شهادت ورسول او د شاده خواسره خی پر مسلمانانو باندې چې هغوی د غنیمتونو په ټولولو باندې بوخت پر هغه باندې حمله وکړه او مشرکین په دې باندې بریالي سو چې ځانونه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ورسوي. د هغه د خوا هم په ډبر باندې وشتل کیږي چې دا غل عمل بیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ټپ کیږي او د هغه مبارک غاش هم په شهادت رسیږي. د حضرت حمزه رضی الله عنه په شمول او یا تنه مسلمانان په شهادت رسیږي او په دغه غزوه کې د مسلمانانو شمیر وسوتنه و. ورپسې بل غزه د بنی نذیر یا د بنی نقدیر غزه ده چې دغه غزه یو بنی نقدیر یو يهودي قبیله و چې مدینه ته نږدې اوسېدله. د خزرج د قبیلې سره تړون درلودې او د مسلمانانو سره دوی د سولې تړون کړی و خو د دې عمله چې خیانت او شرارت د یهودانو د برخلیک سره یو ځای دی. دوی د دوی په زړونو کې ریشې لري دغه خیانت. دوی دغه ریشې یا دغه د خیانت احساس چې کوم دی درلودې هغه نه شو دل چې پر خپل ژوند باندې وفا وکړي نو په دغه تړون کې دوی خیانت کوي. یو ورځ بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او څو تنه یاران یې په بنی نذیر کې و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو کور دیوال ته ډډه لګولې وه او یهودانو د هغه د وژلو لپاره پلان جوړ کړی و. غوښتل یې چې د کوټې د بام څخه پر هغه باندې یو لویه ډبره راوغورځوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ډول سره په شهادت ورسوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دغه وخت کې د وحید لاری د هغه په دغه پلان باندې خبريږي او په چټکی سره د خپل ځای څخه په دې وخت کې راپورته کیږي او د دشمن ته داس ښکارا کوي چې دی د یو کار د لپاره ولاړ سو او یو کار ته ځي. د مدینه په لور باندې روان سو او یاران هم په څو ورغلل د دغه څخه ورسته بیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم محمد بن مسلمه د داسې پیغام سره بنی نذیر ته ولېږي چې د هیواد څخه به ووزي تاسو نه کولای چې ما سره په مدینه کې ووسیږي ځکه تاسو خیانت وکړي او په خپل ژمنې باندې ونه درېدلاس. محمد بن مسلمه هم د پیغمبر صلی الله علیه و سلم دغه فرمان د ابلاغېدو څخه وروسته هغوی ته لس ورځې وخت ورکوي چې په دغه سیمه کې چې دغه سیمه پرېږدي. ورپسې هم د خندق غزوه ده چې يهود بن نذیر هم د تړون د سرغړونې له امله د مدینه شهر څخه ایستل کیږي او هغه په خیبر کې ځای پر ځای کیږي. د مسلمانانو سره هم د دکنه ډیریږي او ډیره کنه یې ورسره درلوده. د همدې عمله چې مسلمانانو د جګړې وړتیا نه درلوده د مسلمانانو سره د جګړې وړتیا نه درلوده او خپل مشر حیی بن اختاب هم مکې ته ولېږي چې د مکې کفار او د غلطفار قبیله د مسلمانانو په وړاندې جنگ ته وهڅوي. هغوی هم په دغه کار باندې بریالي سول او حضرت د هجرت په 15 کال کې بیا د ذوالقعده په میاشت کې لزرتنه د ابو سفیان په مشرۍ باندې د بدینه په لور باندې حرکت کوي او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مدینه منوره کې د حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه په مشوره د 2000 زره یا غزو په اوښدوالي باندې د خندق په کیندلو باندې شروع کوي او په خپل حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم د خندق په دغه کیندلو کې برخه اخلي. کله چې د مکه کفار د مدینه ته ورسېدل د خندق د کیندلو کار مکمل سو. د مسلمانانو لخوا بیا خندق او د نورو طرفونو څخه د خرما او باغونه شمیدنونه و چې د کفارو د حمله مخه وګرځي یا خند وګرځي. خو یهید بن قریزه د مسلمانانو سره تړون درلود او هغه کولای نسوي چې د مسلمانانو پر ضد باندې عمل وکړي. خو حیی بن اختب هم په پای کې په دې باندې بریالي سو چې د بن قریزه مشر کعب بن اسد دې ته وهڅوي چې د مسلمانانو سره هغه کوم تړون چې د سور دی تړون چې د کړی وو هغه د مینځه یو سی او دغه کار د مسلمانانو د پریشانی لامل شو. هلند دا چې بیا بنی قریزه هم د شنبه د ورځې په مناسبت باندې جګړه نه کوي او د قریش څخه یې څو تنه د يرغملو په توګه وغوښتل چې د هغه په وفاداری باندې ډاډمن اوسي او وفاداری وکړي چې د حضرت نعیم رضی الله عنه خبرې په دې اړه ډیر شي تمامې سولې او د بنی قریزه د طرف څخه د يرغملو غوښتنه هم د قریشو او غدفاریانو بدګماني ډیروي او د هغه د عمل یا دغه کار د مکه مشرکین نه هیله او نا امید کوي چې په همدغه وخت کې د خدای جل جلاله په امر باندې یو ډیر اشدی طوفان چې خاوري او کوچنی شګه هم ورسره وی شروع کیږي، او دغه طوفان بیا دومره شدید کیږي چې مشرکین او د کافرانو دیګونه خیمه او ټول شان چپکی چې دغه پیشه کفار سخت ورخطا کوي، او په پای کې ابو سفیان حکم وکړ چې لشکر د دغه ځای پریږدي او د مکه ته بیرته ولاړ شي، چې په دې ډول سره بریا د مسلمانانو په برخه کیږي او مسلمانان بری ترلاسه کوي. د بنی قریظه غزا د غزا بیا د خندق یا د احزاب د غزا په تعقیب باندې په 5 هجری کال کې وسوه، او د هغه څخه ورسته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې د یهودانو خیانت او همدارنګ د قریش او د نورو سره د هغه پیوستون ولید، او اندر دې چې د احزاب په جګړه کې د دغه خاینه قبیله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خپل تړون مات کړي، د همدغه عمل بیا دغه قبیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مدینه منوره کی اوسیدل، او د هغه څخه د غلوی شر انتظار کده. کچری د احزاب غزا پایته نه وای رسیدل، نو د هغه د طرف مسلمانان د لوی ګوار سره مخامخ کېدل، او همدغه او پیغمبر صلی الله علیه و سلم هوډ وکړ چې دغه خیلان وټه کوي، او د جهاد او دعوت مرکز هم مدینه منوره د هغه د شتون څخه پاکه کی، او د دغه سیمو څخه وباسي تر دې چې بیا پرتن کې کې د شرایط پیش نسی چې هغه دې په مسلمانانو باندې حمله وکړي. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم د الله تعالی د حکم سره سم د 3000 کسیز لشکر سره د بنی قریظه په لور باندې ځي، او 25 ورځې هم هغوی په کلا باندې کې وساتل، چې په پایله کې بیا يهودان تسلیم سول، او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د هغو په منځ کې سعد بن معاذ حاکم وټاکی، او حضرت سعد د بنی قریظه په اړه خپل پریکړه هم صادره کړه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم د سعد بن معاذ پریکړه ومنله، هغه عملی بڑا ورکڑے، یعنی ہم ہغه تصمیم او پریکڑے عملی کی، او د یهودانو د سسی هم چې هدف یې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او په مدینه کې د اسلامي دعوت د منځوړل وو، چې دغه دعوت د منځ یو سی دغه پلانونه او دغه د سسی هم پایته ورسولې. نو درنو زکونکو دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس، موږ او تاسو په لومړي سر کې د غزاګانو په حق له پوهیدلو چې غزاګانې چې شې چې موږ وایي سرت کوونکې غزا دغه کومې جګړې چې د کفار او د مسلمانانو ترمنځ سوي دي، هغه په دوو برخو باندې ویشل دي. په هغه کې چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شتون درلودي، هغه د غزاګانو په نامه یاد کړی ده، او هغه جګړه چې هلته زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شتون نه درلودي، هغه د سری په نامه یاد کړه، چې بیا دا چې مسلمانان خپل شکاره دعوت پیلوي او په شکاره ډول سره دعوت کوي، نو په دې وخت کې مسلمانان ډیر زورول کیږي د کفارو د خوا څخه، چې دغه حالت بیا تر خپل اوج رسیږي، او دې ته مجبور کیږي چې بیا دلته جهاد او ځینې غزاګانې رامنځته شي. د هغو د جملې څخه مو همدلته څو غزاګانې وویلې. د هرې غزا اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې بریا د کومې ډلې په نصیب کیږي. د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسو نن مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه اخیستی وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
परिवश जनाना हमको जमयन परिवश जनाना हमको जग सरल कमजन पर वैरानयम ओ जग सरल कमजन पर वैरानयम जमयन परिवश जनाना हमको जक सरलक मजनून प वैरानाय خراب وجل تتل فايز رندانا يم هو وجل تتل فايز رندانا يم هو تكسر لك مجنون با ويرانا يم هو تكسر لك مجنون با ويرانا يم